د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داود تپانیم. نن ورځ مو دیوان نیازی په خبرونه کې میلمه ده. دیوان نیازی لیکوال او خبریاله ده چې په 1904 نوی لمریز کال کې د هیواد په ختیځ لغمان الینګار ولسوالۍ کې زیږیدلی او ماشومتوب او پیغلتوب دوره په جلال آباد کې تیره کړې. دی هغلته ښوونځی لوستی او د ژورنالیزم سره د مینې له کبله په 2011 زیږدیز کال کې د ښوونځي د 11 ټولګي زده کوونکي پایس په شپږ میاشتنۍ یو پروګرام کې برخه اخیستې. دا به د خپل ژوند په اړه، د خپلې مبارزې په اړه نور معلومات هم راکوي. راسره پاتې شئ، د خپرونې تر پایه د ډیوې نیازۍ له خولې واورئ. ډیوې، ښه راغلاست درته وایي په خپرونه کې.
له تاسو ډیره زیاته مننه. خوشحاله شوم چې له تاسو سره په دې خپرونه کې مې برخه واخیستله. نو زه هم د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو همدارنګه اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او له تاسو نه ځانګړې مننه چې زه مو هم په مخکښو ښځو په قطار کې راوستمه. له تاسو ډیره مننه.
ډیوې، که د خپرونې په پیل کې خپل تعارف د اوریدونکو سره په بشپړ ډول شریک کړئ. ما خو نیم نیمګړی ستاسو تعارف له اوریدونکو سره وکړ، دا ښه ده چې ستاسو تعارف ورسره وشي.
زه ډیوه نیازۍ یم. البته ځان د لوی افغانستان بولم. خپل ځان یوازې تر یو ولایت پورې نه محدودوم. ژوند مې په ننګرهار جلال آباد کې کړی. همدارنګه زده کړې مې هم هملته کړې. 12 نم له ننګرهار فارغ یم جلال آباد، او ژورنالیزم شپږ میاشتنی کورس مې هملته ویلی دی. او تقریبا 2 کاله د ژورنالیزم په ډګر کې پاتې شم. په 2 سیمه ییزو رسنیو کې مې د ژورنالیست په صفت کار وکړ. نو یو لړ ستونزې راته ولاړې شوې چې په 2014 کې له کورنۍ سره هندوستان ته راکډه شم. دلته په هندوستان کې له کورنۍ سره ژوند کوم.
ډیر ښه. ډیوی، تاسو ویل تاسو په 2004 کال کې 2014 کال کې په افغانستان کې له لړ ستونزو سره مخ شوي. د یوې میرمنې پایس تاسو په وړاندې ستونزې څه وي، او په افغانستان کې د ښځو وضعیت او د هندوستان د ښځو وضعیت په اړه راته وغږېږئ. تاسو هلته هم ژوند وکړ، نږدې 4 کال هلته پاتې شوي. د هغو خلکو زندگی او د دې خلکو زندگی ترمنځ توپیر څه ده؟
ما خو جلال آباد په سختدریزه ټولنه کې کار کړی ده. نو د هلته چې کومې ستونزې چې ما لیدلې دي، البته نورې نجونې مې هم دلته سره مخ شوې. زه خپله هم چې له کومو ستونزو سره مخ شوې یم، هم د خپلو همکارانو، د ټولنې ګاونډیانو، خپلو خپلوانو ستونزو، یا هلته په زما په ټولنه کې چې ښځو ته په کوم نظر لیدل کېږي نسبت خپله ټولنه د هندوستان ټولنې سره په پرتله کې، دلته ښځې ډېرې آرام ژوند لري. البته کار یې همداسې په آرام محیط کې دی، کورنۍ ژوند یې هم ښه ده. که په ټولنه کې هم ژوند کوي، په لارو کوڅو کې هم چیزي، نو څوک یې آزار وضعیت نه کوي، آرام ژوند لري. ځینې وایي چې په لورو پرتو سیمو یا په نورو ایالتونو کې ستونزې شته، هغه خو سمه ده. نو په خپله دغه نیو ډیلي چې زه وینم، دلته ښځې ډېرې آرامه دي، زده کړې کوي، البته کار کوي، د کور ښځې هم دي. په ښار بازار کې ډېر آزاد ژوند لري، اصلا څوک د چا مزاحمت نه کوي. همدارنګه خپل هندیان خپل ښځو ته ډېر په درنه سترګه ګوري. یوه ښځه که پټه وي او یا هم لوسه وي، دوی ته اصلا د خبرې بې تفاوته دي. ښځه هم په خپله لاره روانه ده، نارینه هم په خپله لاره روان دی، هیڅوک چاته مزاحمت نه کوي. همدارنګه ځینې هغه ښځې چې بې وزله دي، ځوانې دي، د سړک په سر په بازارونو کې آزاد کار کوي. نو البته خزوانی خو خایز هم لري، خو هغه خلک چې په غلاره تیریږي، هغه ته دغه مرمنې ته هیڅ نو ستونزه نه ولاړوي. هغه آزار وضعیت نه کوي، هغه په داسې احساس کې چې په یو آزاد محیط کې کار کوي او خپل اولادونو لپاره روزي ګټي. نو دلته ښځې ډېر ښه ژوند لري. چون زه چې د دې ښځې ژوند ګورم، د خپل افغانستان د ښځو ژوند ګورم، البته زه ډېره دردېږم. چون ټول یو انسانان یو، ولې چې په یو هیواد کې یو رقم ښځې ژوند کوي، بل هیواد کې په بل رقم ښځې ژوند کوي. زمونږ هدف او یا غوښتنه هم دا ده چې ښځو ته باید د یو انسان په نظر ولیدل شي او د انسان په صفت درکړل شي. هغه ښځې چې کار کوي، د کار سره علاقه لري، هغوی ته باید آزار وضعیت ونه رسیږي، هغوی په تکلیف نه شي، هغوی په سرنګارنګ خبرې ونه شي، هغوی پرېږدي چې خپل کار وکړي. نو دغه ټولنه کې چې یو نارینه کار کوي، همدارنګه ښځې ته هم د کار ضرورت ده. نو بالکل د هندستان د خوځو ژوند د چې سمره ګورم ډیر خو ژوند ده او دغه خزه ډیره وخیارې دي ویخي خزه دي نو که کومه ستونزه مرته ولاړه شي نو ټولې خزه په یو اتفاق دي په یو اتحاد دي د یوې ستونزې لپاره ټولې خزه په یو غږ راپورته کیږي هغه ستونزه له منځه وړي چې هغه هم د خوځو پر وړاندې وي مې د دوی د ښځو دغه اتفاق او اتحاد نه ډېر زیات خوښ شو چون دوی چې کوم آزاد ژوند لري نو دغه ژوند دوی خپله ځان ته مساعد کړی دی نو له چا نه یې خیرات نه دی غوښتی په خپل همت په خپل زحمتونو یې دغه ژوند ځان ته برابر کړی دی که په کوڅه یا په لاره یا په یو بل ځای کې یوه بازار کې یوه ښځه آزار زیات شي د بل چا د لاسه نو ټولې ښځې دوی ته څوک نه ګوري چې دا زما خور ده دا زما مور ده پردی پردی ښځې ټولې راټولېږي د یوې ښځې په ننګ ودرېږي هغه تر محکمو تر پولیسو تر کوم ځایه پورې د هغې ښځې په کلکه دفاع کوي په خپله همدغه ښځې نو دغه د ښځو ویښتیا او بیداري زما ډېره زیاته خوښېږي او په یو اتفاق دي په یو اتحاد دي یو د بل تر څنګ ولاړې دي هغه کوم ژوند او کوم ازادۍ چې ځان دپاره دوی غوښتې ده نو دوی په خپل همت او په خپل وړتیا غوښتې ده دوی په خپلو کې ډېر ښه اتفاق لري او دغه اتفاق زما ډېر خوښېږي
ډیره مننه ډیوی تاسو خو د هندستان د ښځو د وضعیت په اړه یو تصویر هغه مېرمنو ته ستا غږم د اوس د ازادۍ راډیو له لارې اوري وړاندې که په افغانستان کې ستاسو کله زندگی کوله د دغې سیمې کاري ماحول توپیر لري خو داسې ووایي چې څنګه کېدلی سي په افغانستان کې د ښځو دغه شته د ښځو په وړاندې شته تاوتریخوالی له منځه لاړ سي حال داسې زمونږ تعلیم یافته نجونې یا مېرمنې هغه په سیمه کې ډېرې کمې دي یا په مبارزه کې ډېرې کمې څرګندېږي ستاسې سپارښتنه څه شی ده او مبارزه هم څه شی ده په کومه برخه کې
مبارزه مې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو خنډونو او ستونزو لپاره ده نو دغه ستونزې ډېرې په اسانه له منځه تللی شي هغه یوازینی حل لاره دا ده چې زما د ټولنې نارینه البته کم شمیر نارینه چې زه ویاړ بولم هغوی زموږ وقار دي هغوی واقعا د ښځو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي د ښځو د تاوتریخوالي د هغوی د ژوند د هغوی د راتلونکي لپاره ډېرې ښې لیکنې مبارزه کوي او تر څنګ یې ډېری زموږ نارینه دي چې تر اوسه لا په دې فکر نه دي چې ښځه انسان ده البته په دې فکر نه دي چې ښځه هم زموږ په شان یو انسان دی وجود لري د هغې په درد باید ودردېږي هغه باید درک کړي او د هغې پر وړاندې ستونزې ولاړې نه کړي او که کومه ښځه له ستونزو سره مخ وي باید نارینه په دې فکر نه اوسي چې دا یوه ښځه ده راځه هغې پسې خبرې وکړه راځه د هغې د پرمختګونو خان شه او یا هم په ښځې باندې لاس پورته کړه او هغې ته نورې ستونزې راولاړې کړه باید زموږ د وطن نارینه چې کوم دي دوی باید په دې فکر شي چې دغه ښځو ته باید موږ اصلا ستونزې راولاړې نه کړو دوی هم زموږ په شان انسانان دي پرېږده چې دوی هم ژوند وکړي کوم ازادي کوم ژوند چې ته ځان دپاره غواړې پرېږده چې ښځې هم ولري زموږ نارینه په ښځو باندې ډېر فشار راولي هغوی ته خپل تاثیر لاندې ساتي او زه چې اکثر هم په فیسبوک کې دغه ځینې لیکنې کوم د ښځو د ژوند دپاره هیڅوک راسره موافقه نه ډېر کم خلک چې راسره موافقه دي ان تر دې چې ځینې نجونې هم موافقه نه دي ځکه چې دوی د هغه فکرونو سره روزل شوي چې کومې د دوی د کور نارینه لري نو دوی دا نه شي برداشت کولی او دوی نه غواړي چې ښځه د یو آزاد ژوند ولري هغه د تعلیم وکړي هغه د همدارنګه په کاروبار کې برخه واخلي پانګونه دې وکړي تجارت دې وکړي دوی وایي چې نه باید ښځه یوازې تر کوره محدوده وي نو هغه ښځې چې په کور کې دي هغوی هم سم ژوند نه لري هغوی ته هم دوی سم ژوند نه ورکوي هغه پېښې تاسو موږ په خپلو سترګو ښه وینو او په غوږونو یې اورو چې له چا پوزه پرې کوي د چا غوږونه پرې کوي په چا د مرګ ګزارونه کوي نو دغه ستونزه یوازینی زموږ نارینه هم له منځه وړلی شي او بل هغه لوسې نجونې یا مېرمنې چې هغوی د ښځو په برخه کې کار کوي هغوی یو څه ته لاسرسی لري چې خپل پیغام یو مسج چا ته رسولی شي نو دوی باید هڅه وکړي او هغوی ته عامه پوهاوی ورکړي چې ښځې باید په تکلیف نه شي هغوی ته ستونزې ولاړې نه شي هغوی پرېږدي چې ستاسو په شان ښه ژوند ولري ښه ژوند وکړي او ژوند کولو ته یې پرېږدي زما په ټولنه کې اکثره د ښځو پر وړاندې هغه ښځه چې ازادي خوښوي آزاد ژوند لري غواړي چې کار وکړي خلکو ته کورنۍ ته ټولنې دپاره هغه ځینې زمونږ روشن فکره نارینه چې دولسم به هم لوستی وي، له پوهنتونه به هم فارغه وي، ان تر دې چې ماسټري به هم کړي وي، دوی په خپله هم د ښځو پرمختګ نه شي برداشت کولی، هغوی ته ستونزې ولاړوي، هغوی توهینوي، هغوی ته مثلا غیر دمداغ ښه مثال فیسبوک دی چې د فیسبوک له لارې په جعلي اکاونټونو باندې دوی هغوی ته سپکاوی کوي، توهین کوي، غواړي چې نورو خلکو ته یې سپکه معرفي کی. نو دغه ستونزې یوازینی زمونږ نارینه یې له منځه وړلی شي. ښځې بنګې هغه ښځې چې هغوی پوهېږي، دوی باید په کلکه مبارزه وکړي، په یو اتفاق شي، په یو اتحاد شي، همدارنګه باید د خپل حقونه وغواړي. کوم حقونه چې موږ ته اسلام راکړي دي، انسانیت راکړي دي، یو انسان څنګه ژوند کولی شي، هغه حقونه بالکل ازادي هم. نو ځینې وخت چې کله د ازادۍ خبره کېږي، ځینې فکر کوي چې ازادي معنا د دې چې خدای نخواسته عیاشي یا بېحیایي، دوی ازادي داسې فکر کوي یا دوی په ذهن کې همداسې اخیستې چې ازادي دې څه ته وایي. نه، ازادي په خپله یوه ښه معنی لري او ستر نعمت دی. همدارنګه چې یو نارینه ازاد ژوند ازادي خوښوي، همداسې یوه ښځه هم خوښوي.
ډېره مننه ډیوې. تاسې د ښځو د ژوند د تغییر په اړه وویلې. په افغانستان کې ښځې په بېلابېلو ولایتونو کې تاسې ګرځېدلې، په بېلابېلو ولایتونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزو د حل لپاره تاسې څه کړي او څه کوئ؟ راتلونکي پلانونه مو څه دي؟
ستونزې خو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په خاصه توګه د ښځو پر وړاندې ډېرې زیاتې دي. نو زما هیله همدا ده چې زه دلته غواړم د یو څه کم وخت لپاره په هندوستان کې نوره هم پاتې شم. دلته کومې زده کړې چې زما دې غواړم چې دا بشپړ کړم او بېرته افغانستان ته ستنه شم، د خپلو زده کړو له لارې نه غواړم چې په عملي ډګر کې هم کار وکړم، هغه هم چې د ښځو دپاره وي. نو زه به ډېره زیاته خوشحاله شم. نو زه هغه وخت کولی شم چې عملي کار وکړم. لومړی باید خپلې زده کړې پای ته ورسوم. نو چې کله افغانستان ته ستنه شم، نو د عمل په ډګر کې به خپل هیوادوالو ته خپل پیغام، خپل مسج به زه ورسوم. او هغه ښځې چې له تاوتریخوالو سره مخ دي، ژوند کړاوونو سره مخ دي، له زده کړو محرومې دي او یا هم کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي، د هغوی دپاره کار وکړم تر څو زموږ د وطن ټولې ښځې زده کړې ولري، تعلیم ولري. نو کله چې ښځې زده کړې ولري، تعلیم ولري، نو د هغوی په ژوند کې به ستونزې ډېرې کمې وي. او که کومه ستونزه هم ورته ورپېښه شي، نو دی کولی شي ډېر په اسانۍ د منځه ویسي او حل کړي. نو بس هیله مې همدا ده چې افغانستان ته ستنه شم او په افغانستان کې د ښځو لپاره کار وکړم. هغه ښځې چې ډېر تکلیفونه لیدلې دي او لا هم له تکلیفونو سره مخ دي، په خاصه توګه په محکمو کې چې د هغوی غږ هیڅ نه اورېدل کېږي، دوی ته لومړیتوب نه ورکول کېږي، د دوی غږ نه اورېدل کېږي. نو غواړم چې دوی سره هم مرسته وکړم.
ډېره مننه. تاسو خو دام راته ووایي چې لومړیتوب به څه ته ورکوئ؟ په افغانستان کې خو لومړیتوبونه هم ډېر دي، ستاسو لومړیتوب څه ده؟
لومړیتوب مې د روانو حالاتو ژغورل دي او له خپلو هغو خلکو سره تر څنګ ودرېدل چې هغوی په رښتینې معنا ټولنې ته کار کوي، هغوی پاک او سپېڅلي خلک دي، هغوی تر څنګ ودرېدل دي او روانو حالاتو ته تغیر ورکول دي. هره ټولنه زمونږ په شان ورته ستونزې لیدلې دي. نو هغې ټولنې هغه وخت بدلون کړی دی چې 15 همدارنګ یا 10 تنه سره یو ځای شوي دي او په رښتینې معنا هوټې قوي ده. نو ټول وطن یا حالاتو ته بدلون ورکړی ده. نو زه هم د دغه سی ورځې په هیله یم او غواړم د هغو تر څنګ ودرېږم چې روانو حالاتو ته پرېښتنې معنی هغوی بدلون ورکوي.
ډېوې، ډېره مننه سی وخت هم راک د وروستۍ پوښتنې په توګه درنه پوښتم. سی دغه ارمانونو ته د رسیدو لپاره که ستا په وړاندې خنډونه راسي، بیا به څه کوئ؟ او د میرمنو لپاره چې هغه په افغانستان کې ژوند کوي، د هغو دپاره م پیغام څه ده؟ د اوس د ازادي راډیو له لارې ستا غږ اوري.
له تاسو هم ډېره زیاته مننه. نو ستونزې او خنډونه خو به حتمن وي، له خنډونه خو خلاصون نشته. په هر حالت په هر وخت کې امکان لري، خو دې لپاره کلک هوډ پکار ده چې زه هم کلک هوډ لرم. ماته به هیڅکله نه منم. همدارنګه پیغام مې خپل ټولو هیوادوالو ته ده چې لطفاً لطفاً خپلې د کور ښځې، د ټولنې ښځې، د هیواد ښځې ټولې باسواده کړي. هغوی چې تر ښوونځیو پورې خپلې ښځې نشي لیږلی، نو حداقل چې د وسې پوره وي، نو په کور کې دې ورته یوه ښوونکي ونیسي تر څو هغوی هم لوستې شي. نو ځکه لوستې ښځې ډېرې ستونزې حلوي شي، هم په کور، هم د کوره بیرون، هم د ماشومانو، همدارنګه د ټولنې. نو پیغام مې همدارنګه ښځو ته هم دی چې افغان ښځو یو په یو موټی شي او یو اتفاق حق ولري د خوځو پر باندې چې کومې ستونزې دي نو ټول باید په یو غږ ووسوږي، په کلک هوډ ودرېږي. د خپل هیواد ښځې چې زموږ وجود دی دوی وژغوري له روانو حالاتو. کله چې د یو هیواد ښځې چې باسواده وي هغوی رسېدلې وي نو حتما هیواد جوړېږي. هیواد جوړېدل یوازې په نارینه وو نه دی، په ښځو هم دی، باید ښځې هم پکې برخه واخلي. مننه له تاسو.